یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه.
السلام علیکم، ستړی مشه زه صفی الله ستانگزایم. د میر احمد صفی په تخنیکی همکاری تاسو د ازادي راډیو د غرمنی خبری پروگرام ته ښه راغلاست. وایم وخت په افغانستان کې د غرمې 12 دی. وړاندې په دغه خبری پروگرام کې اورئ: د طالبانو د حکومت لخوا رسنیو ته د وروستي خپور شوي لارښود ګڼ غبرګونونه پارولی دي.
دوی پر رسنیو باندې بندیزونه لګوي، د رسنیو په کارکوونکو بندیزونه لګوي، او حتی د دوی د کار په ډول باندې بندیزونه لګوي.
په امریکا کې د یو فیستیوال په ګډونوالو باندې یو موټر ورغلی، 15 کسان مړ شوي او 40 نور ټپیان دي. په دغه پروګرام کې د قمر په نوم د یو بنسټ له مشر رحمت الله نوروز سره مرکه لرو چې یو آنلاین کاروبار یې پیل کړی دی.
شدید تر باندې دی کولای چې افغانستان اقتصاد ان شاء الله جوړ کړي او ډیر په اسانه سره یو ښه مقدار انکم هم چون لري.
او په کندوز کې د لیلامیا دویم لاس کالیو مینوال زیات شوی دی.
دا لیلامی مالونه ډیر کلک مالونه دی، او اقتصادي نسبت مغازین دا اقتصادي دی.
تر هر څه مخکې اسد الله لودین د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه وایي.
په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی: طالبان ادعا کوي چې د رسنیو په اړه نوې تګلاره یې د رسنیو او بیان ازادي خلاف نه ده. افغانستان کې له تیرې څه باندې یوې میاشتې راهیسې 10,000 بې ځایه شوو سره مرستې شوي، او تیره شپه د هالند په ګڼو ښارونو کې د درېیمې پرله پسې شپې لپاره بلوا وشوه. بشپړ خبرونه: طالبان ادعا کوي چې د رسنیو په اړه نوې کړنلارې د رسنیو او بیان ازادي نه محدودوي. د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت پرون رسنیو ته د خبرونو په تړاو یو اته مادهیزه کړنلارې اعلان کړه. د دغه وزارت ویان عاکف مهاجر د ازادي رادیو د دې پوښتنې په جواب کې چې آیا دا کړنلارې د رسنیو او بیان ازادي محدودوي، وویل:
دا د بیان د ازادۍ باندې مخنیوی نه ده، بلکې د بیان لپاره داسې یو څو لنډ غوندې اصول دي چې هغه زموږ کلتور زموږ ارزښتونه همداسې غواړي.
طالبانو په خپل اعلامیه کې ټلویزیونونو ته ویلي چې باید د دوی په خبره د شریعت او افغاني ارزښتونو خلاف فلمونه، مزاحیه او تفریحي پروګرامونه او داسې ډرامې خپرې نه کړي چې چاته سپکاوی شوی وي یا ممثلې ښځې وي. دوی همدارنګه ویلي چې ښځینه خبریالانې حجاب رعایت کړي او ټلویزیونونه دې د پیغمبرانو او اصحابو په اړه جوړ شوي فلمونه نه خپروي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنری یو ان ایچ سی آر وایي د اکتوبر له لومړۍ نیټې راهیسې په افغانستان کې له شاوخوا 10,000 داخلي بې ځایه شوو سره د نغدو پیسو او موادو مرسته کړې ده. دغه سازمان پرون په خپل ټویټر اکاونټ کې لیکلي چې په افغانستان کې له بې ځایه شوو سره خپلې مرستې زیاتوي، ځکه سخت ژمی په مخ کې دی. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنری په وینا په افغانستان کې د اړو کسانو د ستونزو د حل لپاره دوامداره مرستو ته اړتیا ده. ملګرو ملتونو راپور ورکړی چې په افغانستان کې جګړو او نورو ستونزو شپږ میلیونه افغانان بې ځایه کړي دي. پاکستانی چارواکي وایي په بلوچستان ایالت کې د دریو کانکیندونکو د وژل کېدو پیښه څیړي. د بلوچستان هرنایي زولې په غرنۍ سیمه خارګه کې نامعلومه وسلوالو پرون درې کانکیندونکي وژلي دي. د هرنایي یو دولتي چارواکي سهیل انور هاشمی ازادي راډیو ته تایید کړی چې دا درې کانکیندونکي هغه وخت په ډزو وژل شول چې د سکرو کان ته کوزیدل. د دې پیښې مسؤلیت لا کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی. تر دې وړاندې د داسې پیښو ذمهواري بلوڅ وسلوالو منلې ده. خبرونه له ازادي راډیو نه اوري. تیره شپه د هالند په ګڼو ښارونو کې د درېیمې پرله پسې شپې لپاره بلوا وشوه. په زرګونو کسان د کورونا ویروس په تړاو د لګول شویو تازه محدودیتونو پر خلاف لارو سړکونو ته په اعتراض راووتل. دغه بلواګانې د جمعې ناوخته په روتردام کې هغه وخت پیل شوې چې پولیسو هوایي ډزې وکړې او پر اعتراض کوونکو یې اوبه وشیندلې، چې د دوی په باور په پولیسو باندې ډبرې غورځول شوي، د پولیسو موټرو ته اور اچول شوی او ملکیتونه هم زیانمن شوي دي. څلور کسان چې ګمان کېږي د پولیسو په مرمیو به ټپیان شوي وي لا هم په روغتون کې دي. تیره شنبه تاوتریخوالی حق ته لمن وغځوله چې پرون نورو ښارګوټو ته هم خپور شو. حالان د کرونا ویروس د لاخپرېدو د مخنیوي لپاره د دریو اونیو لپاره قسمي ټولبند نافذ کړی. له بلجیم، اتریش، کروشیا، سویس او ایټالیا هم د اعتراضونو راپورونه ورکړل شوي دي. بلورتا د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون ویل چې د کورونا واکسین دریم تقویتی دوز یا ستنې لګولې. ولسمشر پوتین له دولتي ټلویزیون سره په خبرو کې ویل د کورونا ضد واکسین تقویتی دوز می لګولی او په عادي حالت کې هم. د روسیې ولسمشر په روسیا کې د جوړ شوي واکسین سپوتنیک وی لومړی ډوز په مارچ میاشت کې لګولی و چې په اپریل میاشت کې دویم ډوز ولګوه. په وروستیو اونیو کې په روسیا کې په کورونا ویروس د ډیرو کسانو مړینه او په دې ناروغۍ د ډیرو کسانو د اخته کېدو پیښې ثبتېږي. په روسیا کې چې د وګړو شمیر یې نږدې 1.6 میلیونه ته رسیږي، یوازې 10% خلکو پورا واکسین ترلاسه کړی. او د امریکا د متحده ایالاتونو د ویسکانسن ایالت د کرسمس په اوپریټ کې د خلکو پر ګڼه ګوڼه د یو موټر د ور برابرېدو په پیښه کې لږ تر لږه 40 کسه ټپیان شوي او د 50 تنو مړینه هم تایید شوې ده. تفصیل یې په دې خبرونه کې اوریدلی شي.
خبرونه مو اوریدل کولای شي د ازادي راډیو ویب پاڼه azadiradio.com کې د خبرونه لسره ولولې. اوس هم راځو د پروګرام اول مطلب ته. د طالبانو د حکومت د امر به معروف او نهی عن المنکر وزارت لخوا رسنیو ته د خبرونو پر مال د یو شمیر غوښتنو ورسپارلو. د رسنیو خپل عمدارنګ له رسنیو د ملاتړو بنسټونو او خبر اعلانو غبرګونو نه پارولي. له رسنیو ملاتړي بنسټونو دغه وړاندیزونه د رسنیو په ځانګړي ډول د ټلویزیونو سانسور بولي او وایي د دې وړاندیزونو منل به د رسنیو فعالیت لا ډیر محدود کړي. د طالبانو حکومت پرون رسنیو ته یو لړ وړاندیزونه یا کړنلارې سپارلي چې پکې د ځینو خپرونو د نه خپرېدو، د ښځینه خبر اعلانو د دندو او د خپرونو د څرنګوالي په اړه وړاندیزونه شوي. جزئیات په دغه راپور کې.
د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت لخوا رسنیو ته د خپل خبرونو لپاره د غوښتنو په توګه د اتمادیز نوملړ سپارل کېدو پراخ غبرګون راپورته کړی. هغه وړاندیزونه کچېری عملی شي، د رسنیو په ځانګړي ډول د ټلویزیونونو خبرونې به له ډیر محدودیت سره مخ کړي او آن ډیر شمیر ټلویزیونونه به چې د خبرونو لویه برخه یې فلمونه او سیریالونه دي، د نشراتو لپاره نور څه ورپاتې نشي. د طالبانو د حکومت لخوا رسنیو ته په وړاندیز شوي اتمادیز نوملړ کې په تنزیه او کامیډي برخه کې د اشخاصو له سپکاوي ډډې ته اشاره شوې او تر خواهی ویل شوي. هغه فلمونه او سیریالونه هم نه خپرېږي چې د اسلام او د افغانستان د فرهنګي چوکاټ مخالف وي. په دې وړاندیزونو کې په رسنیو کې د ښځینه خبریالانو کار ته هم اشاره شوې او زیاتوي ښځینه خبریالان باید اسلامي حجاب په پام کې ونیسي او تر خواهی هغه تمثیلي خپرونې هم نه خپروي چې ښځو پکې ونډه لرلې وي. پر هغه سیریالونو بندیز چې د پیغمبرانو او صحابه او پر ژوند سرخی، د هغه خبرونو بندیدل چې دین او انساني کرامت ته پکې توهین شوی وي، او یا هم پکې د نارینه او عورت ښکاری، د دې غوښتنو بل برخه ده. خو د افغانستان د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې د عدالت غوښتنې مسؤل صدیق الله توحیدی د طالبانو لخوا له رسنیو دې غوښتنو ته اشاره وایي. د مادي رسنۍ په ځانګړي ډول ټلویزیونونه سانسوروي.
در پشت از این مساله ما بیشتر یک
ذهن پدی موضوع کی زده اخلاقی دستور عمل پر زای دیر یو سانسورون کی ذهنیت وینم اوس شاید په بیړی دی موضوع ته د وړاندیز نو مر کړی وی خو روس ته بدام علی راټولی او دیو قانون په بڼه وړاندې شي. په افغانستان کې درسنې د لاډیر محدودیت امکان شته
جدا وجود
د افغانستان د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې د عدالت غوښتنې مسؤل زیاتوي تنظیم خبرونې د رسنیز پوښښي او مهمه څانګه ده او هر حکومتي مسؤل به د رسنیو لپاره تنظیم سوشوي. په ورته وخت کې د افغانستان د خبریالانو ملي ټولنه وایي طالبانو پر افغانستان له واکمنېدو وروسته تر ډیره د رسنیو په محدودیت تمرکز کړی. د دې ټولنې ویان مسرور لطفي ازادي راډیو ته وویل اوس مهال رسنۍ او خبریالان له ډیرو ستونزو له دې شمیر اقتصادي او اطلاعاتو ته د نه لاسرسي سره مخ دي او طالبان باید دا ستونزې حل کړي.
شرایط کنونی مو چیزی که نیاز داریم
اوس مهال موږ یوې داسې سنجول شوې تګلارې ته اړتیا لرو چې د افغانستان د رسنیو د پاشل کېدو مخه ونیسي. تاسې وګورئ چې خبریالان او رسنۍ له جدي اقتصادي ستونزو سره مخ دي، دوی آن د سړک پر غاړه درانه کارونه کوي
کار میکنن.
خبریال سید عمر سهار بیا اندېښمن دی چې دا ډول محدودیتونه د خبریالانو پر وړاندې ستونزې لا ډېرولی شي.
طالب مشران ډیر کله په خپل خبرو کې بیان ازادي ته ژمنتیا ښیي او د همدغې بیان له ازادۍ څخه په استفادې دوی په رسنیو کې راڅرګندېږي او د خپل حکومت په ګټه تبلیغات کوي. ولې ځینو نورو مواردو کې بیا دوی په رسنیو باندې بندیزونه لګوي، د رسنیو په کارکوونکو بندیزونه لګوي او حتی دوی د کار په ډول باندې بندیزونه لګوي.
خو له دې ټولو سره سره د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو فرهنګ وزارت مرستیال ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل دا غوښتنې د توسیع بڼه لري او اجباري نه دي.
دا د ارشاداوت وزارت لخوا نه یو خواهش و رسنو نه د رسنو سره یو غونډه درلوده، دوی مشترکه به رسنو نه یو خواهش کړو. نو زموږ د وزارت رسمي مکتوب خو نه ده، خو یو خواهش د رسنو نه یو دعوت بلنه.
په افغانستان کې د بیان او رسنیو ازادي د تیرو شلو کلونو له مهمو لاسته راوړنو یوه ده، خو رستر بلې د دې مهمې لاسته راوړنې پر وړاندې د محدودیتونو او سانسور اندېښنې زیاتېږي. د افغانستان له رسنیو ملاتړي بنسټونه وایي د طالبانو له بیا ځلي واکمنېدو وروسته په ټول هیواد کې نږدې 70% رسنیو خپل فعالیت د بیلابیلو لاملونو له مخې بند کړی. هغه رسنۍ چې په خپلو سیمو یا هم د هیواد په کچه د خلکو غږ ګڼل کېده.
په همدې تړاو مو د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر د وزارت له ویاند عاکف مهاجر سره خبرې کړې دي او دا مو ترې پوښتنه کړې په سر کې چې آیا دغه کړنلاره چې دوی وضع کړې ده خو به د بیان ازادي او د رسنیو ازادي نه محدودوي؟ مهاجر په ځواب کې وایي
دا د بیان د ازادۍ باندې مخنیوی نه ده، بلکې د بیان لپاره داسې یو څو لنډ غوندې اصول دي چې هغه زموږ کلتور زموږ ارزښتونه همداسې غواړي. په دې کښې خو نور څه نه شته، یوازې دغه شیان دي پکې چې یعنې کوم فلمونه ویډیوګانې هغو کښې عورتونه بربند نه وي، یا مطلب داسې ډرامې شاعرۍ نه وي چې هغه دیني شاعر یا انساني کرامت.
همدغسې فلمونه اوس هم ښکاره کېږي په ټلویزیونو باندې چې تاسو یې وایي دغه باید ښکاره نه شي؟ د افغانستان په ټلویزیونو باندې داسې څه ښکاره کېږي؟
مانا نه ورکوي چې دلته داسې څه ترسره شوي دي، نو ځکه باید چې ونه شي. ما وویلې چې تر ډېره حده پورې دا شیان مخکې هم مراعت شوي دي، نو ځکه د بیان ازادۍ باندې برید یا د هغه باندې محدودیتونه لګول نه دي. چونکې دلته داسې نه وي چې نتکې ترسه ښکاره کېږي، ماتې وال ځینې شیان چې هغه هم افغان ملت او د افغان کلتور سره برابر دي.
د ښځینه خبریالانو په ارتباط تاسو یو ماده راوستې ده، د طالبانو په راتلو سره ښځینه خبریالانو شمیر تر ډېره پورې راکم شو او په ملي ټلویزیون کې خو دوی ته اجازه هم ور نه کړل شوه، یوازې خصوصي ټلویزیونو کې چې هغوی هم اوس ډېرې محدودې شوي دي. فکر کوئ دغه نوې ماده چې د دوی د کار نوره مخه هم نیولی شي که څنګه؟
چونکې ما مخکې ویل افغاني اصول، افغاني ارزښتونه، افغاني کلتور همداسې ایجابوي، نو د ښځینهو لپاره خو یې نور څه نه دي کې ویلي. یوازې دومره ویلي چې زموږ ټولنه یوه اسلامي ټولنه ده، مسلمانه ټولنه ده، نو اسلامي حجاب باید مراعت شي. نو دا کوم داسې یو شی نه ده چې یا د ښځینه خبریالانې په دې سره وویرېږي او یا د دوی د ویرې احساس وکړي، بلکې دوی باید چې هرکلی له دې نه وکړي چې د دوی ژوند ته کتل کېږي، د دوی هغه مسولیت ته کتل کېږي او د دوی عزت او ابرو ته کتل کېږي. دوی چې اسلامي حجاب دی رعایت کړي، دوی هم مسلمانانې دي، دوی هم په دې باندې انشاءالله چې خوشحالېږي چې اسلامي حجاب د دوی لپاره د مراد کېدو خبره کېږي.
ښاغلی مهاجر، د ممثلینو په ارتباط هم تاسو یوه ماده راوستې ده چې ښځینه ممثلینې مطلقې بندې دي، د دوی د کار مخه ولې نیسئ تاسو؟
هغه څه چې د ښځینه او د ممثلینو په اړه باندې ویل شوي دي هلته داسې نه دي ویل شوي چې یعنې مطلق تمثیل نه شي کولی، بلکې تمثیل تر تمثیل پورې، یعنې هغه څه تمثیل چې یا په کې انساني کرامت ته لکه آپاس چې ویل شوي دي پورتنۍ ماده کې، یا نور دیني شاعر ته وي، یا بل ته چې یو ناسم تمثیل وي چې د دوی سره مناسب نه وي، هغه څه تمثیل ویل شوی ده.
د انبیاو د اصحاب کرام په ارتباط باندې هم تاسو دا وروستۍ ماده کې یادونه شوې چې دغه به مطلق نه نشریږي، مګر ښه سریالونه او فلمونه تولید شوي په مثلا په عربي نړۍ کې یا د ایران لخوا ډېر ښه فلمونه جوړ شوي دي چې ډېر دی، دغه چې مثلا د حضرت یوسف ژوند جوړ شوی دی یا د اصحاب کهف په ژوند جوړ شوی یا په همدې شکل باندې نور سریالونه چې ډېر مشهور دي او ډېر چلېدلي هم دي په اسلامي هېوادو کې.
کله چې په غربي نړۍ کې د کوم پیغمبر کاریکاتور جوړېږي یا د هغه یو څه هغه کېږي، نو په هغه باندې ټولې اسلامي نړۍ برخور کوي. او دا چې اوس په یو سریال کې د یو پیغمبر په شکل باندې
سیریالونه چې ما یادونه وکړه تاسو کتلی د کې څه ټکر راغلی دی ښاغلی مهاجر؟
دا چې د یو پیغمبر تنقید یو څوک دي یو کس را څرګندېږي هغه په داسې بڼه باندې لکه د پیغمبر چې ځان ښیي همدغه غیر مناسب ده او غیر شرعي ده.
د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د وزارت ویاندو چې رسنیو ته د پرونی کړنلارې په اړه باندې وضاحت ورکاو.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
ازادي راډیو ته غواګیاسته دولس پکنې منځنۍ چپه باندې خبرونه کو. په امریکا کې د یو فستیوال د ګډونوالو پر ډله د یو موټر د ننوتو په پیکه کې 15 کسان مړه شوي او لسګونه نور ټپیان دي. دا موټر د عیسویانو د مذهبي جشن کریسمس په درشل کې د پریډ د ګډونوالو پر ډله وروخوت. پولیس وایي په دې اړه څېړنې پیل کړي دي چې آیا په پیکه کې به د تروریستانو لاس وي کنه. په دې اړه احمد تکال رپورټ جوړ کړی.
بیگا یو موټر د امریکا په ویسکانسن ایالت کې د کریسمس په مناسبت د پریډ په مراسمو کې خلک لاندې کړل چې په نتیجه کې 15 کسان مړه او لږ تر لږه 40 نور چې ماشومان هم پکې دي ټپیان شول. د ویسکانسن ایالت د واوکیشا سیمې پولیس وایي چې د تلفاتو په شمیر کې ښایي زیاتوالی راشي. د سیمې د پولیسو یو چارواکي وویل چې په دې قضیه کې مشکوک کس نیول شوی او موټر هم د پیښې له ځایه ایستل شوی دی. د واوکیشا د پولیسو قومندانۍ پر خپل فیسبوک پاڼه په پیښه کې تر دې مهاله د 15 کسانو مړینه او د 40 نورو ټپي کېدل تایید کړي، خو زیاتوي چې اوس مهال د معلوماتو پر راټولولو بوخت دي نو ځکه ښایي د تلفاتو په شمیر کې بدلون راشي. په بیان کې راغلي دي چې ګڼ شمیر کسان په خپلو امکاناتو د سیمې روغتونونو ته رسول شوي. د پولیسو قومندانۍ زیاتوي چې وضعیت د بدلون په حال کې دی او د پیښې په اړه د دوی څېړنې روانې دي. په هغو ویډیوګانو کې چې پر ټولنیزو شبکو خپرې شوې دي یو سور موټر لیدل کېږي چې د کریسمس د پریډ پر ګڼه ګوڼه ورننوځي. یوه ویډیو ښایي چې دا جیپ ډوله موټر د لیسیس د کونکي لاندې کوي او په بله یوه کې د موټر چلوونکی په داسې حال کې لیدل کېږي چې د نڅېدونکو زده کونکو ډله لاندې کوي. د واوکیشا د پولیسو قومندان دان تامسن وویل دوی تر اوسه نه پوهیږي چې په پیښه کې به د تروریزم لاس وي کنه. هغه زیاته کړه چې یو پولیس افسر پر موټر ډزې وکړې خو چا ته یې زیان نه دی اړولی. د تامسن په وینا پولیس فکر نه کوي چې له موټر څخه به هم ډزې شوې وي. له دې مخکې په راپورونو کې ویل شوي وو چې د موټر چلوونکي هم ډزې کړې دي. سپینې مڼۍ وویل ولسمشر جو بایډن ته د پیښې په اړه معلومات ورکړل شوي دي. د ولسمشر دفتر ویلي چې سپینه مڼۍ د واوکیشا وضعیت له نږدې څاري. د سپینه مڼۍ په بیان کې پر پیښه خپګان ښودل شوی او ویل شوی دی چې په دې اړه د ویسکانسن له ایالتي او سیمه ییزو چارواکو سره متضررو خلکو ته د مرستو د رسولو سپارښتنه شوې ده. په متحدو ایالتونو کې دې ته ورته پیښې پخوا تر دې هم شوي. په 2015 کال کې د اوکلاهوما ایالت په سټل واټر ښار کې 4 کسان مړه او 46 نور هغه مهال ټپیان شول چې یوې چلوونکې میرمنې هغه خلک لاندې کړل چې د یو سپورتي ټیم د راستنېدو لپاره هرکلی ته ولاړو.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په جرمنی کې یو افغان ځوان چې د قمر په نوم یو خیریه بنسټ هم لري د آنلاین زده کړو یو شبکه جوړه کړې ده. رحمت الله نوروز وایي د دوی شبکه کولای شي د افغانستان د اقتصادي ستونزو په حل کې مرسته وکړي. د ازادي راډیو خبریال ورڅخه د مرکې په پیل کې پوښتنه کړې چې د یو لرنا په نوم د شبکې د جوړولو فکر څنګه ورپیدا شو.
په اصل کې ما په اول کې غوښتل چې یو پلیټ فارم جوړ کړم وړوکی د خپل کورسونو لپاره چې د خپل کورسونه خلکو ته وړاندې کړم، لیکن چې پم دې باندې مې ریسرچ کو چې څنګه پلیټ فارم جوړ کو وړوکې. زه په دې پوه شوم چې دا یو مشکل په دنیا کې دی. په دنیا کې داسې پلیټ فارم نشته دی چې هم تلته مقالې ولولي، هم پکې ژبه ولولي کا پښتو دری ده، هم پکې خپل دینی درسونه ولولي،
هم په کې ساينس او ټیکنالوژي ولولې دسې پلیټ فارم نه وجود نه درلودو او هم چن په کې هم فکر خلق پیدا کی کې یو څوک د ډیزاین په فکر کې دی هم فکر خلق هلته پیدا کی کې یو څوک د ژبې او شعر او شاعری فکر کې دی هلته خلق پیدا کی کې څوک کوډینګ کوي ویب ډیولپمنټ کوي هم چنان دسې یو کمیونیټي پلیټ فارم نو متاسفانه زه خبر یم چې سوشل میډیا موږ سره غټ غټ پلیټ فارم دی چې په جمله کې فیسبوک هم دی یوټیوب هم دی لیکن دا پلیټ فارمونه د یو معلومات لپاره صحیح دي لیکن چې داسې بنیادی درس پکې وای هغه لپاره صحیح نه ځکه چې ته یو ویډیو ګورې هغه پسې بله ویډیو ګورې توجه دې مکمل بل زیات تلی وي په فیسبوک کې هم چنان چې ته به یو صحیح د دوستان به دې وي یو امان فکره دوستان به دې وي لیکن چې متوجه بشي چې شو پکې پوسټ شوی چې ستا به ټول ورځ خرابه کړي نو داسې یو پلیټ فارم ته ضرورت و چې هغه خاص او خاص ها خلک لپاره وي څوک چې غواړي درس ورکړي او څوک چې غواړي نوي شیان ولولي او د همدا لپاره خپل ځان اپډیټ وساتي نو داسې پلیټ فارم نو نو زه کومه دا پلیټ فارم به شروع کړو
په داسې حالت کې چې ډېر خلک له بېکارۍ ځورېږي د نړۍ په بېلابېلو برخو کې د کورونا د وبا تر خپرېدو وروسته د کار بڼه هم بدله شوې ده اوس زیات خلک کارونه له کورونو کوي یا هم په آنلاین بڼه ځینې کارونه ترسره کولی سي څه فکر کوي چې ستاسو دا پروژه به له خلکو سره د کارونو په پیدا کولو کې څه مرسته وکړي
زما په نظر باندې یو لرنا کولی شي چې تقریبا د افغانستان اقتصادي مشکل حل کړي هغه په کومه درس باندې ځوایم کچیر ته تاسو غواړئ په افغانستان کې خلکو تعلیم ورکړي یا ته هغه درسونه هغه سکلز او ته وخی کوم چې واقعا نن خلکو ضرورت دی که هغه کوډینګ دی ویب ډیولپمنټ دی که هغه انجینیرینګ دی که هر یو بخش ته په دنیا کې ضرورت دی نو کیدای شي په یو خار کې تاسو په یو وخت کې زر کسان درس ورکړي لیکن یو لرنا په ترو باندې کولی شو موږ په یو وخت کې 50,000 یو لک بلکې 1,000,000 کسانو ته کوم سکل چې لازم دی یا هغه دولت طرف نه او یا خپله خلک لاړ شي قول ولي او ځان ته کار پیدا کړي
رحمت الله نوروز چې د یو لرنا په نوم یو آنلاین شبکه جوړه کړې او وایي چې کولی شي د اقتصادي ستونزو په حل کې مرسته وکړي او ځوانانو څخه زده کړې هم وکړي اوس هم ورزو د اقتصاد نړۍ خبرونو ته
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونوای ایران غواړي د افغان سوداګرو د اړتیا وړ نفت د پالشګۍ شرکت سره د هوکړې کولو لارې برابر کړي د دې خونې مرستیال یونس مومن نن ازادي راډیو ته وویل چې یوازې د ایران د نفتو ملي شرکت کولای شي چې با کیفیت نفت د افغان سوداګرو لپاره د دواړو هیوادونو سرحدونو ته ولېږدوي او په دې اړه باید له ایراني چارواکو سره خبرې وشي د نفتو یو واردونکي سوداګر جناقه صدیقي ازادي راډیو ته وویل د پالشګۍ شرکت تولیدات د افغانستان او سیمې په معیارونو برابر ندی او کده ایران دولت غواړي افغان سوداګرو ته د اړتیا وړ نفت برابر کړي باید هوکړه د ایران د نفتو لاملي شرکت سره وشي ښاغلی صدیقي وایي د ایران حکومت د مخکنیو هوکړه لیکونو او هغو پیسو په اړه چې افغان سوداګرو د نفتو د اخیستلو په خاطر ورکړي او تر اوسه یې نفت لاسته نه دی راوړي کوم عملي اقدام نه دی کړی خو د سوداګرۍ او پانګونې خونې مرستیال یونس مومند وایي د نفتي موادو د اخیستلو په برخه کې ټولې ستونزې او هغه پیسې چې مخکې ورکړل شوې دي له ایراني چارواکو سره پاړه خبرې کوي د سوداګرۍ د وټې په برخه کې د افغان خزو شبکه وایي لاته لور میشتره په دی خو د ډیرو سوداګرو مېرمنو سوداګریز کارونه په ټپه ولاړ دي د دې شبکې مشر ممتاز یوسف زین نن ازادي رادیو ته وویل د اقتصادي ستونزو او د بازار د نشټوالي لامل سوداګری خزینه شکولای چې خپل تولیدات ولري د نوموړې په خبره سوداګرو مېرمنو تر ډیره د غالۍ وبدلو لاسي صنایعو خامګنډلو او نورو برخو کې فعالیتونه کول چې ډیر تولیدات د هیواد او په بهرنیو بازارونو کې خرڅېدل اغلی زوی وای د سوداګرو مېرمنو د کارونو درېدل د هغوی د کورنیو په اقتصادي وضعیت هم ناوړه تاثیر کړی په تیر حکومت کې د خزو د سوداګرۍ او صنایعو خونی ویلی وو چې 2400 سوداګرۍ مېرمنې په رسمي ډول په ولایتونو کې فعالیت کوي او 45540 مېرمنې په غیر رسمي او انفرادي ډول خپل سوداګرۍ مخته وړي او دا هم نن ورځ د افغانۍ په وړاندې د ځینو بهرنیو اسعارو بیا یو امریکایي ډالر 490 افغانۍ یو یورو 115 افغانۍ یو انګلیسي پاوند 130 افغانۍ یو سعودي ریال 40 افغانۍ او 50 پوله زر ایراني تومان 3 افغانۍ او 1.5 پوله زر هندۍ کلدارې یو زر 110 افغانۍ او زر پاکستانی کلدارې 512 افغانۍ
د
اقتصاد نړۍ خبرونه مو اوریدل. کولی شئ دا خبرونه هم د نورو خبرونو په څیر په ازادي راډیو ډاټ کام ویب پاڼه کې ولولئ. وربشو کندوز ته. په کندوز کې د یخنی د موسم پر رسیدو سره د لیلامي لباسونو یا د دویم لاس لباسونو بازار ښه تود دی. د کندوز ښار په لیلامي مارکیټ کې په دې ورځو کې ښه ګڼه ګوڼه ده او هر څوک د لیلامي په دوکانونو کې د ژمي لپاره ګرم لباسونه لټوي. زیات شمېر خلک وایي د نوي وارد شوو جنسونو په پرتله دلته ارزانه او باکیفیته لباسونه او بوټان پیدا کولی شي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
گات نه مال نه پنجه پنجه را په وار در بخیر سیر بنو میشه
ساش کل مخ کې لو وخت د جمی را رسیدو کند زیانی ور خطا کړی دی. څوک دی بخاری لپاره د سون تو کې اخلي. زنی خلک بوټان او موزی او یو شمیر نور بیا د جمی لپاره ګرم لباسونه اخلي. د کندز ښار په لیلامی مارکیټ کې پلاستیک راچو او دکانونو کې چې لیلامی لباسونه زړول شوي او پراته دي او شاوخوا ترې زیات شمیر خلک راټول شوي لباسونه او بوټان کته او پورته کوي تر څو د خپل د خوښې جنس پکې پیدا کړي. 15 کلن اسماعیل کلیوال د کندز اوسیدونکی دی. هغه د لیلامی په مارکیټ کې د خپل د خوښې بوټانو کورتۍ پسې ګرځي. دی وایي که څه هم لیلامی لباسونه استعمال شوي دي خو په کیفیت کې له نوو وارد شوو لباسونو او بوټانو ښه دي.
د زم پر رسیدو سره په افغانستان کې په بلخص په کندز کې ډېره هوا زیاته سړېږي. په کندز کې نسبت نورو ولایتونو کاروبار هم ډېر کم شوی دی او د لیلامی مالونه ډېر کلک مالونه دي او اقتصادي نسبت مغازین دا اقتصادي دي او ما خپله د مغازین څو ځل شیان اخیستي هیڅ کار نه کوي او زه خپله دا اوس راغلی یم د لیلامی سرای ته. زه غواړم چې دا جمپر د
د کندز ښار د سیدرک سیمې د نصرالله سالارزي په نوم یو اوسیدونکی وایي چې خلک له سختو اقتصادي ستونزو او بې روزګارۍ سره مخ دي نو د نوو لباسونو پر ځای لیلامي اخلي.
د جمی هغه لباسونه او کجامپر او کرتیګان یا بنینونه دي نو بیې ډېر لوړې دي. موږ بې وزله خلک نشو کولی په دوکانونو کې نوي جامپر یا کرتیګانې واخلو د جمی په موسم کې. نو موږ راغلي یو دلته کونه پروشۍ ته او په دې کې ځان ته یخنۍ دپاره پکې مختلف دغه خط اخلو ځان ته.
محمد ظریف چې له 15 کالو راهیسې د کندز ښار په لیلامي مارکیټ کې دوکان لري هغه وایي چې له بېلابېلو اروپایي او آسیایي هیوادونو څخه لیلامي لباسونه افغانستان ته راوړل کیږي.
لیلامی ارزان هم لیگی اقتصادی شاید دستی اخلی مغازه چی دی چا چی اخیست قیمت هم دی و کیفیت کم دی. کندوز خلق دیزی جنگ زپلی دی ورور که دی مغازه واسنه لری قیمت دی لیلامی ارزان دی اقتصاد ضعیف دی خلقو دا لیلامی اخلی ورور که.
دی لیلامی مارکیت یو بل دکاندار عبدالله بیاوایی چې په لیلام کې تر ټولو ښه لباسونه بوټان او نور شیان پیدا کیږي چې له نوو جنسونو څخه ښه کیفیت لري.
ایله چې دا داسې لیلامي ښه شی د هغو خاطر باندې خلک اخلي. بعض مثال ښه شبونه پکې راځي چې هغه مغازه کې نسته مقاومت لري او ښه شیان د هغو خاطر باندې خلک راځي اخلي. د اکثره مالونه چې راځي چینایي دا کیفیت نه لري. مثال هغه یو چې دوه ورځو شپ لري نور کیفیت نه لري.
خو ځینې روغتیا پالان له خلکو غوښتنه کوي چې لیلامي لباسونه باید له اغوستلو مخکې پر ګرمو اوبو ښه پرمینځل شي او بیا ښه اوتو شي تر څو پکې موجود میکروبونه له منځه ولاړ شي او له هغه وروسته ورڅخه ګټه واخلي. د یو شمېر کندوزیانو په خبره پر اقتصادي ستونزو سربیره په دې خاطر خلک لیلامي بوټان موزې بالاپوشونه جاکټونه او لباسونه اخلي چې یو شمېر سوداګر له همسایه ملکونو څخه بې کیفیته لباسونه بوټان او نور جنسونه په ارزانه بیه واردوي او پر خلکو یې ګران پلوري چې یاد شوي جنسونه څو میاشتې هم دوام نه کوي او له منځه ځي.
وربشو نورستان ته. د نورستان په مرکز پارونه او عامه ولسوالیو کې پر 2000 دیقانانو د غنمو اصلاح شوي تخمونه او سری وویشل شوي. دغه دیقانان وایي نورو زیاتو مرستو او لاسنیوي ته اړتیا لري. جزئیات په دغه رپورټ کې.
په نورستان کې د کرنې او مالدارۍ چارو مسؤلین وایي د یاد ولایت په مرکز پارون او عامه ولسوالۍ کې 2000 دهقانانو ته د غنمو اصلاح شوی تخم تور او سپین سره ورکړې ده. په یاد ولایت کې طالبانو د کرنې او مالدارۍ چارو سرپرست رئیس مولوی سلیمان ازادي راډیو ته وویل
مرکز پارون کې تقریبا 1500 دهقانانو ته اصلاح شوی تخمونه ورکړې دي او ورسره یو بجې تور سره او سپین سره چې عامه ولسوالۍ کې تقریبا 1500 دهقانانو ته هم اصلاح شوی تخمونه یو بجې تور سره او سپین سره دا هم اوس توجه جریان لري.
هغه وایي په لویدیځ او ختیځ نورستان کې به هم ډېر ژر دهقانانو ته د غنمو اصلاح شوی تخم او سری ورکړل شي. کومو کسانو چې یاد مرسته تر لاسه کړي پرې خوخ دي، خو غوښتنه دا ده چې د نورستان خلکو ژوند په کرکیله او مالداري ولاړ دی، باید چې د نورو سیمو په پرتله دوی سره زیاتې مرستې وشي. صلاح الدین د مرکز پارون اړوند د ډیوي کلي اوسیدونکی دی، وایي
مونږ د دغه پروسې نه ډېر زیات خوشحاله یو. د اسلامي امارت او نورو موسیونه هم غوښتنه کوو چې بزګرانو سره د خپلې مرستې دغه شان جاري وساتي او پاتې ولسوالۍ بزګرانو ته د هم مرستو رسولو کې کوښښ وکړي.
په نورستان کې شاوخوا 2000 بزګرانو ته په داسې حال کې د غنمو اصلاح شوی تخم او سره ورکول کیږي چې د یاد ولایت په ګډون د ګڼو ولایتونو بزګران وچکالۍ ځپلي او په وینا چې یا یې حاصلات په بشپړ ډول له منځه تللي او یا یې هم د تیرو کلونو په پرتله اندازه ډیره راکمه شوې ده. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې اف ای او هم اندېښنه ښودلی چې سږ کال به وچکالي افغان بزګران له ډېرو ستونزو سره مخ کړي، کښتونه به یې له منځه یوسي او مالداري به وپلوري.
وخت په افغانستان کې د غرمې 12:30 شوې. اسدالله الدین ته وخت ورکو چې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لنډ خبرونه ووایي.
طالبان ادعا کوي چې د رسنیو په اړه نوې کړنلارې د رسنیو او بیان ازادي نه محدودوي. د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت پرون رسنیو ته د خبرونو په تړاو یو اته مادیزه کړنلار اعلان کړه. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنری یو ان ار سی آر وایي د اکتوبر له لومړۍ نیټې راهیسې په افغانستان کې له شاوخوا 10,000 کورنیو بې ځایه شوو سره د نغدو پیسو او موادو مرسته کړې ده. پاکستانی چارواکي وایي په بلوچستان ایالت کې د دریو کان کیندونکو د وژل کېدو پیښه څیړي. د بلوچستان هرانایي زولې په غرنۍ سیمه خارګا کې نامعلومه وسلوالو پرون درې کان کیندونکي وژلې دي. تیره شپه د هالند په ګڼو ښارونو کې د درېمې پرله پسې شپې لپاره بلوا وشوه. په زرګونو کسان د کورونا وایرس په تړاو د لګول شوو تازه محدودیتونو پر خلاف لارو سړکونو ته راوتلي وو. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پر نو ویل چې د کورونا واکسین دریم تقویتي دوز یا ستنې لګولې ده. ولسمشر پوتین له دولتي تلویزیون سره په خبرو کې ویل د کورونا ضد واکسین تقویتي دوز می لګولې او په عادي حالت کې یم. او د امریکا د متحده ایالاتونو د ویسکانسن ایالت د کرسمس پی اوپریټ کې د خلکو پر ګڼه ګوڼه د یو موټر د ور برابرېدو په پیښه کې تر 30 زیات کسان ټپیان شوي دي. د چارواکو په باور د پیښه کې 15 کسان مړه شوي هم دي.
دو خبرې دي، یو خو
مخکنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې
حکومت
کولی شي افغان حکومت
د ازادۍ راډیو اونیز بحث.
د ازادي راډیو نیوز بحث مو بیا حمزه صفی الله ستنه ځای خره غلاست ویم. هیله ده چې د پروګرام تر پای پورې موږ سره ملتیا وکړي. د ازادي راډیو په دغه نننی بحث کې په دې باندې خبرې کوو چې د عربي هیوادونو له ډلې متحده عربي اماراتو داونه په افغانستان کې خپل سفارت پرانیست. تر دې مخکې هم پاکستان او ایران سفارتونه درلودل او ځینو نورو هیوادونو هم ویلي دي لاغې ډلې جرمني په افغانستان کې به خپل سفارت پرانیزي. په همدې بحث کوو چې د سفارتونو بیا پرانیست آیا له طالبانو سره د ډیپلوماتیکو اړیکو او راشه درشي پیلامه ده او آیا دا معنا خو به نه ورکوي چې هیوادونه غواړي طالبان په رسمیت وپیژني لکه څنګه چې طالبان وایي. د بیلابیلو هیوادونو استازو ورته مثبت پیغامونه ورکړي دي چې په افغانستان کې خپل سفارتونه پرانیزي او له دوی سره به اړیکې جوړوي. طالبان ویلي دا د دوی د حکومت د رسمیت پیژندنې پیل دی او دوی هیله لري چې ټول هیوادونه په همدغه لاره باندې ولاړ شي. په دې تړاو د پروګرام له دوو میلمنو ښاغلي شیر اعظم سره چې سیاسي کارپوه دی خبرې کوم. دارنګه احمد خان اندړ هم چې سیاسي کارپوه دی دوی دواړو ته ښه راغلاست وایم. ډیره زیاته مننه چې وخت مو راکړه. ښاغلی شیر اعظم پیل به په تاسو باندې وکړو. متحده عرب اماراتو کې یاستئ، متحده عرب اماراتو دا اونۍ د شنبې پر ورځ خپل سفارت پرانیسته، څه پیغام ورکوي؟
سلامونه تاسې د ازادي راډیو کارکنانو او د افغانستان زوریدلي ولسته. عرض باید دا وکړم ستاسو سوال په جواب کې چې عربي متحده اماراتو سفارت د پخوانه په افغانستان کې موجود و سفیر تبدیل شوی او نوی سفیر تر اوسه پر راغلی نه دی او زه فکر نه کوم سفارت د هغوی په یو مختلل شوی وي. سفارت پخوان هلته خلاص و خو هغه اړیکې او یا روابط یې سره دغه شوي وو لږ ټکني شوي وو، خو اوس سفارت په خپل پخواني حالت کې دی او لکه څنګه چې مخکې وو یوازې سفیر نوی سفیر نه لري.
ښاغلی شیر اعظم، زما هدف دا و چې په خپله خلیج هیوادونو کې متحده عرب امارات، کویت او قطر ځینې سیالان سره پالي، او دا چې طالبان قطر ته ډېر نږدې دي اوس دغه د متحده عرب امارات هم خپل سفارت بیرته پرانیست، بیرغونه یې پورته کړل. پخوا دغسې نه و، د راپورونو په اساس باندې چې دوی فعالیت نه درلود رسمن. په همدې باندې مې وویل چې دغسې چې د طالبانو له حکومت سره دوی دغسې روي اختیار کوي، دا په څه هدف دي او څه معناوي به ورکوي، او آیا نور هیوادونه هم تشویقیږي چې بیرته خپل کارونه عادي باندې تر وګرځوي که څنګه؟
ګوره، خبره داسې ده چې په افغانستان کې یو بدلون راغلی دی، یو حکومت تشکل یا شکل نیولی دی. نه د دنیا لپاره کومه بل لار موجوده ده او نه د افغانانو لپاره کوم بل الټرناتیو موجود دی چې په بل کې باندې فکر وکړي. فعلا دپاره همدغه لار موجوده ده چې دنیا هم سلو سلو خلیج هیوادونه، اروپایي هیوادونه او نړۍ ټوله له طالبانو سره د ښو اړیکو د جوړولو لپاره باید پرمختګ ولري. ځکه چې که چیرې اړیکې سړې پاتې شي او یا مثلا په دې باندې کار دی ونه کړي، او د طالبان اسلامي تحریک په پخواني شکل لکه پخوا چې کلونه کلونه مخکې وو همداسې پرېږدي، دا به خدای مکړي یو بل درد سر دنیا ته جوړ شي. نو دنیا هم مجبوره ده او د طالبان اسلامي تحریک هم مجبور دی چې د اړیکو د ښه کېدو لپاره مرحله په مرحله مخته لاړ شي. زه فکر کوم چې د درې میاشتو نه په راوروسته کې، خصوصا په دغه یوه نیمه هفته کې، ډېر زیات بدلونونه لیدل کېږي. تاسو ولیدل چې د انګلستان لوی درستیز مثلا پارلمان ته په خپل وینا کې څه وویل، او یا مثلا د امریکې خاص استازی چې طالبانو سره کوم ملاقات درلود دغه ښکاره کړه، او همداسې خلیج هیوادونه هم په همدې هڅه کې دي چې خپل مناسبات ورغوي او طالبان یوازې پرې نه دي چې هغه خدای مکې بل لورې بیا هلته نور قوتونه هلته کار وکړي او افغانستان یو بلې فاجعې ته بوزي. هم د دنیا لپاره په خیر ده، هم د طالبانو لپاره په خیر ده، او دې لپاره زه خوشبینم چې مثبت قدمونه اخیستل کېږي او روان دي.
مننه کوم ښاغلی شیر اعظم. ښاغلی اندړ، تاسو راته ووایئ چې په اروپایي هیوادونو کې جرمني او هالند دغه دي مخکښان شوي دي، افغانستان ته خپل استازي ورلیږل، څه فکر کوئ آیا اروپایي هیوادونه به هم سفارتونه پرانیزي که څنګه؟ ځکه چې دوی خو ځینې له مخکې شرایط وړاندیز کړي وو او ویلي چې په همدغو باندې به کلک درېږي او تر هغو پورې به له طالبانو سره ډیپلوماتیکه کچه باندې اړیکې نه پالي او یا به یې په رسمیت نه پیژني.
افغانستان موضوع د ډېر هیوادونو د مخو لپاره ډېره ښه تمامېدای شي. دغه اوسنی حالت کې تاسو خپله پوهېږئ چې د افغانستان دامنن چې د افغانستان خلکو او د افغانستان اسلامي تحریک د طالبانو اسلامي تحریک د نړۍ د قدرت د امریکا متحده ایالات او همداسې د رقیب هیوادونو ته ماته ورکړې، خو بیرته هغوی په جوړښت سره همدغه د امریکا متحده ایالاتو چې جمهوریت پخوانی جمهوریت له کمیشن مخالفت کوي او طالبان واک ته رسولي دوی په واک رسولي کې ډېره همکاري کړې ده. نو اوس چې دوی په راتلونکي کې سپونې مخې لري، کوم تعهدات دوی سره دي د افغانستان تاریخ ته خبر نه دي. راځم ستاسو اصلي پوښتنې ته. د اروپایي ټولنو تګ او راتګ، یا د المان او د هالند د ایتالو استازو تګ، دا هیڅکله د دې په معنا چې کوي دوی به افغانستان په سرت دي، کوشش کوي هغه خپلې بشري مرستې د افغانستان خلکو لپاره ادامه ورکړي. دا ځکه موږ په دې باندې باوري یو چې کېدای شي وضعیت کې کېدو شي، خو اوس چې د ملګرو ملتونو د استازي اعلان د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې چې د افغانستان په څلور تشکیلاتو کې داعش په سرجګول کې ده، نو یا فعال ده، په دې معنا چې اروپایي ټولنه همداسې خپله د امریکا متحده ایالات او سیمې وطنونه دې خبرې په تشویقي کړي دي او کوشش کوي چې خپلې بشري مرستې وکړي افغانستان ته. تر هغه افغان ځوانان چې پښتو لپاره مخونیسي نو دا ټولې سفارتونو خلاصول په افغانستان کې دا ښه نښه ده. خو هېڅکله هم د فعل لپاره تر هغو ټوله نړۍ په یو غږ سره د افغانستان په حق باندې تصمیم ونیسي او د افغانستان اسلامي امارات هم ځینې هغه ستونزې چې حتی خپله اعتراف یې کړی دی چې دوی کمیسیون ډېر لوړ کړل پبلیکو کې اشکال شته چې خلک یې ضروري دي هغه به محکمه کوي. نو دا په دې معنی چې په افغانستان کې ضروري دي او د افغانستان اسلامي امارات هم باید پوه شي چې اوس یوازې تلویزیونونه او ژورنالستان نه دي چې نړۍ ته خبرونه خپروي، بلکې په هر کور کې اوس میډیا ده. برعکس تلویزیونونه ډېر هغه څه خپره کړي چې د طالبانو کړنې یا هغه څه چې دوی عفو اعلان کړی وه، د هغو په هغو کې مشکلات او ستونزې ټول نړیوال ولیدل چې خلک څومره ضرورت دي. بنان اوس نو نړۍ یو کلی ده او په دې کلي کې مونږ به ژوند کوو. هېڅکله هم نړیوال نه غواړي افغانستان یوازې پرېږدي، که ځکه هر یو حکومت حاکمي له حکومتونو سره اکثره وخت دوی تعاملات کوي، خو د خلکو سره یې بشري مرستې جاري ساتي، لکه اوس چې له افغانستان سره ډېرو هېوادونو جاري کړي دي. نو دا یو ښه زیری ده، خو خدای دې چې د افغانستان خلکو په ګډ تمام شي. پرون د امریکا د دفاع وزیر ښاغلی آسین هم ځینې ګواښونه وکړل چې دا ټولې د افغانستان لپاره دفنر لپاره چې افغانستان اسلامي امارت پر رسمیت نه پېژندل شي یو ګواښونه دي. موږ هم ګواښ ده، موږ هم نه پوهېږو چې افغانان به راتلونکي څرخه مې حکومت ولري. دا ځکه طالبان خو یوازې د شرعي حکومت دعوه کړې ده، مګر افغانستان حکم اسلامي هېواد و. د افغانستان اسلامي امارت باید یوه طرحه د خپل حکومتداري پلان نړۍ ته او په لومړي سر کې خپل خط ته وړاندې کړي. تروسه بوري خپل قانون نه لرو او موږ خپل نه پېژنو چې موږ سره خلک د حکومت لرو.
مننه ښاغلی اندړ. ښاغلی شیر اعظم، له طالبانو سره چې کله امریکا په دوحه کې تړون لاسلیک وو او اوس تر ډېره پورې په خپلو خبرو کې دوی وایي چې د حکومت د جوړېدو هغه اصلي بنسټ یا ډبره هماغه تړون وو او امریکان هم غواړي نور هېواد هم غواړي چې هغې ته متحده پاتې شي، هلته ځینې شرایط وړاندې شوي، مثلا له تراګرۍ سره مبارزه وه چې په هغې کې به طالبان مرسته کوي او تراګر به نه پرېږدي. هغه څه چې تر اوسه پورې ویل کېږي طالبان پکې ناکامه دي، د داعش فعالیتونه عملا ډېر شوي دي او منځنۍ آسیا هم له دې مسلې باندې ویریږي او همدارنګه د ښځو او بشري حقونو مسایل هم یاد شوي وو چې مهم مسایل وو پکې. په دغو برخو کې طالبانو څه پرمختګونه نه دي کړي، فکر کوي دغه تړون چې دوی ډېر ولاړ دي د دوی لخوا مات شوی که څنګه، او که مات شوی ولې نه مني دغه مسله؟
خبره داسې ده چې د دوهې تړون په حقیقت کې یو کامل او درست تړون و. که هغه په دقیقه توګه باندې عملي شوی وی او په منځ کې لږه سختګي نه وی پیدا شوی، لکه کوم چې طالبان کابل ته ننوتل او د هغوی ننوتل هم د مجبوریت له مخې یو مسله وه چې باید ننوتی وی، ځکه چې هیڅوک په واک کې نه و هلته. که دا شیان پکې نه وی شوی، زه په دې یقین لرم چې دوهې تړون به یو ډېر کامیاب او موفق تړون و. اوس هم په دې عقیده یم چې بلاخره نه د طالبانو دپاره او نه د دنیا دپاره تر دې بله بهتره لاره شته چې مخ واړي بېرته دوهې تړون ته. دوهې په تړون کې ډېر شیان وو، مثلا په هغې کې دا شیان موجود چې په کابل کې به د زحمت لپاره یو بې طرفه اداره رامنځته کېږي تر څو پورې چې دا دواړه قوتونه یا دواړه خواوې سره دغې کې متحدې کړي، سره یوې کړي او دغې کې سره مکس کړي. نو په دې کې مثلا داسې ډېر بهترین شیان دا موجود وو چې کابل ته به څوک نه ننوځي، مثلا زور له مخې به واک نه اخیستل کېږي، په هغې کې په دولت باندې هم بعضې دغه وخت په دولت باندې هم بعضې مسؤلیتونه پراته وو. یعنی په یقین سره چې یو ډېر کامل او درست تړون وو. خو اوس درته عرض مې دا دی چې طالبان تر دې سرحده پورې خپل هغو ژمنو ته ولاړ دي. خو دا چې
مثلا همدغه چې باید زعامت یو بېطرفه حکومت ته وسپاري، دا کار خو ونه شو، نو تړون مات شو که څنګه؟
نو تړون خو داسې مات شو چې هلته خلا راله، خلا د اقتدار او خلا د قدرت راله. د افغانستان جمهور رئیس بېلې مقدمې، بېلې یو مشورې، بېل یو تفاهم نه میدان یې لکړ او ټول کوتونې په میدان پرېښودل او بلاخره ګډوډي له دغه ځینه لویه ګډوډي شروع شوه. کنې زه په دې یقین لرم چې که دی 15 شپې مخکې هم دې ته مسمم پاتې شوی وی دې خبرې ته، او دی منلی وی چې زه زمه دی لارې ته دا خبره نه پیښېدله. حتی د تر اخره پورې ګوره تاسو به پوهېدوي چې په جنګ باندې زور وا او شپږ میاشتې پلان او درې میاشتې پلان او سرکومندان جلال او دا هغه د کیسې موږ تاسو ته مخ نه تیر شولې. په صورت باندې اوس خو د دوی نه وتل هلته داسې رال چې ګواد هم د یو خانه مجبوري وه که دوی کابل ته نه ننوتې نو بیا به څه کېدل؟ کابل به چور کېده، کابل کې به مثلا د خلکو عزت، ناموس، مال او حیثیت په ټول لکه د پخوا په څیر باندې د نوې لسیزې په څیر باندې خدای مو کې دربدرې ته نو ناګوزیر او طالبان باید ننوتې وي. او په دې وختونو کې دنیا هم اجازه ورکړه چې بل څه پاتې نه دي، سړی تښتېدلی دی، تاسو نه نوځئ. نو دلته اوس مسله دا ده چې موږ به بیرته راځو غوا اوس خو دوی په اقتدار کې دي، په دولت جوړونه کې دي، حکومت جوړونه کې دي. دلته اوس په کار دادی چې موږ بیرته زیاته توجه د دوهې د تړون خواته وکړو او په هغه کې هغه سالم ټکي چې دنیا په کوم مسؤلیتونو په غاړه اخیستي وو او د طالبان اسلامي تحریک ته کوم مسؤلیتونه په غاړه وو باید هغه اوس سره عملي کړو. مثلا په هغه کې د یو ګډ شموله حکومت، د یو افغان شموله حکومت، د یو بهترین درست حکومت په هغه کې دا مهمه نه وه چې په هغه کې به هغه پخواني استادانی بیا به پکې پخوانی مثلا جنرالان یا پخوانی دغه نه. د افغانستان دلته ډېر تکړه باید درکه بااستعداده وطن دوست خلک موجود دي. له دوی سره ګډ باید طالبان یا مشترکې ادارې یا مشترک حکومت ته لاړ شي.
دا کار کړی دی تر اوسه فکر کوي که څنګه دغه دي څلور میاشتې پوره کیږي؟
نه دا کار خو تر اوسه پوره نه دی شوی. ګوره دوی دلایل دا دي چې موږ په یو مشترک حکومت کې که موږ په اولو قدمو کې دا کار کړی و موږ دې کار ته نه شو تللی، ځکه مشترک حکومت دا لاره نه خلاصوله چې موږ د روسانو د وخت په پښې د خزونه راوباسو. یا مثلا موږ د پخوانی وختونو اصلاحي او دیپوګان چې په افغانستان په مختلفو جنوب او شرق او غرب کې دي دا تخیر کو. یا مثلا هغه بدمشان او هغه کمیټه کداران چې هغه په دولت باندې مسلط کې دا سانی نه وباسو، دا په ګډ حکومت کې نه کېدل. درسته ده دا مسولیت دوی ټول په خپله غاړه باندې واخیسته، دا کارونه یې وکړل. اوس دوی زما د فکر په بنیاد باندې چې آرام آرام همدې فکر ته راغلي دي چې باید همه شمول حکومت ته لاړ شي، ځکه بدون د همه شمول حکومت نه دوی د دوی پاتې کېدل دلته
همه شمول. تاسو وبخښئ ښاغلی شیر اعظم، په څه معنا بولئ چې یوازې د طالبانو هم فکره خلک وي که څنګه، یا ځینې نورو کسانو ته هم باید چانس ورکړل شي؟ تر اوسه پورې خو ټول د طالبانو کسان دي او تر ډېره پورې ملا صاحبان دي ټول پکې.
ګوره که تا حقیقت وایم، د طالبانو د فکر خلک کم فکر، هغه فکر چې متحد افغانستان غواړي، هغه چې اسلامي نظام غواړي، هغه چې یو قوي باثباته مرکزي حکومت غواړي، هغه چې د افغانستان واک اختیار او دغه غواړي، دا د طالبانو د یو لوی برخې همدا فکر دی. دا چې محدود کوتونه به خامخاپو کې، ځکه دلته کابل دروازې ګوا اوس پورې لخلاص دي، د دنیا او جهان بدمشان ډکوګان پکې لګرځي راګرځي. زه فکر کوم چې په لیډرشپ کې دا احساس موجود دی چې باید هغه مشمول حکومت تلر شي چې په هغه کې د وطن هغه ظرفیتونه چې هغه باندې مصرف شوی وو، په هغه باندې تحصیل شوی وو، په هغه باندې زده کړې شوی وي، هغه خوادي د وطن ته ایستلی وه، هغې نه باید د هغوی د وجود نه باید د وطن د ثبات لپاره کار واخیستل
شي. ښاغلی شیر اعظم، تاسو به بېرته راوګرځو ور به شو اندړ صاحب ځینو هېوادونو له هغې ډلې امریکا چې یو ابر قدرت دی، هغوی تر اوسه پورې دغسې کار چې مثلا اماراتو کړی یا ځینو نورو هېوادونو تصمیم لري چې خپل سفارت به پرانیزي، هغوی تر اوسه دغسې کار نه دی کړی او تصمیم هم نه لري د دوی په خبره باندې، ځکه چې هغه شرطونه چې دوی ویلي دي تر اوسه پورې طالبانو نه دي پوره کړي او په خپله خبره ولاړ دي چې موږ په رسمي کچه باندې دوی نه پیژنو، یوازې به خپلې مرستې خلکو سره کوو. امریکا مثلا د قطر په ذریعه باندې خپل کار مخته وړي، سفارتي کارونه دغسې که دوام وکړي بالاخره څومره به دغه د افغانستان درګو مالت دوامدار شي ورپسې؟
او خیر، پس وقت امریکا د افغانستان سره لکه چې په قطر کې مرکز پنځه او یا نور اته نجی او دا هم زه په ډاګه ولسم منیس د حالات د سیرین کې امریکا دومره قوت دی چې لونه وایي دا غوړې واده چې په وسایل سره ورته مسی هي هم د خلاصو ده. نو په دې کې دوی خپل هم علاقه لري چې خپل نمایندګان پلاستیکی کی او د نورې وادو ته هم تشویق کوي، یوازې هغه غیر بشري مرستې چې شاید هغه نظامي پروتوکول چې افغانستان سره دې درولې غوښتي دي، نورې بشري مرستې هغې غوښتونکي دي او هېڅکله نشي کولی چې افغانستان نړۍ یوازې ځان کړي. دوی به وي او همداسې که په قطر کې وي که د نورو خواو څخه همکاري کړي یا نظارت کړي دا ښه خبره ده. خو دغه دوی چې وایي چې موږ هم پوهیږو چې په افغانستان کې
طالبان نه به بره واک ته ورسېدل ډېر مشکلات ستونزه شته خو دوی د دغه تعهدات چې دوی وایي چې زموږ سره کړي دي کله دو پنځوس دی وایي کله څومره ورک وایي دا نړۍ ته د افغانستان خلکو ته وړاندې کړي چې دغه تعهدات که موږ سره طالبانو کړي وو موږ څه پرېږدو طالبان خو وایي چې موږ هر څه سنبالیو هر څه په خپل هېواد کښې د بشري حقوقو د ښځو حقوقو د میډیا حقوق هم ساتلي او پرېکام ځینې چې موږ وځو وینو ښځې ازادې ګرځي بېتونه محرمه کار کوي مکتبونه په شروع کېدو دي همداسې
مگر عملا غیر تخنیکی برخونه مثلا د خزو د تلاشی برخه یا د دوی د خاروال په خبره باندې چې پزینو تشنابونو کې چې هغه کار نارینه نشي کولای یا ځینې تخنیکی مسائل لکه انجینری چې د خاروالی و دغه برخه کې خزي برتر اگرزیدلی دي مگر په لوی کچه باندې دولتي مامورینو ته اجازه نه ده ورکړل شوې ټلویزیونونو خبري اعلان لري شوې دي مدنی فعالان نشته بل خصوص په مکاتبو کې درې میاشتې کېږي چې په ځینو ولایتونو نه پرته مثلا له بلخ سمنګان نه پرته یا له کندوزه پرته چې پکې د راپورونو په اساس ښځې تللي بېرته نورو په ټولو ولایتونو کې د شپږم نه ټول پورته نجونې نشي تللی د پوهنتونو په تړاو باندې لا هم د دوی پرېکړه نه ده شوې چې څه به کوي آیا نجونې به کولی شي بېرته که څنګه دغه څلور پنځه میاشتې چې دوی وقفه راوستله فکر کوي دا په څه معنا ده او دغه څنګه ګوري مگر خونځي خو داسې نه وو چې عملا په دې پلمه باندې چې باید شرعي نظام رامنځته شي درحالې کې چې غیر شرعي خو څه نه کېدل په پوهنتونو یا په ښوونځیو کې کېدل نو لطفا دوی دې ووایي په دغې پلمه باندې هېڅ کله هم څلورو پنځه میاشتې مکتبونه او ښوونځي نه وو تړل شوي څه فکر کوئ تړل شوي وو کله که څنګه
دغه حالت موږ خپله د امریکا متحده ایالاتو طالبانو ته اسلامي تاریخ دوی هغوی امریکایان مرکتل وروسته زمونږ دوی آزاد جمهوریت ناکامېدوی کې مستقیما د سیمې د هېوادو او د خپله د امریکا چې موږ یې ډېر بې وخته پرېښودلو او د افغانستان خپل سرتېري په غیر مسلمانه توګه وویستل او خپلې سیاسي اداره چې دوی سفارت هغه یې وتړ دا په دې معنا چې دوی خپله ډېره لویه تېروتنه کړې ده اوس تاسو د طالبان له صاحبانو خو محمد اشرف غنی د افغانستان میدان خالی نه میدان دغه سیمې هېوادو داخل کې جاسوس کړی خو چې کړی آخري تن چې نور هر ګم خپل سپیشل پوسټ هم خپلې پریشانه باندې وروسته دغه اشرف غنی دي یو معما ده چې خلکو ذهنونه باید پاک وو دلته د افغانستان اردو ملي نه وه په افغانستان کې هغه جاسوس یې کړی هغه کتازیګانې وې چې هر وزیر و هر قومندان و هر رهبر په نهاد د افغانستان د خلکو قاتلین چې ځان ته مجاهدین د هغو د ډلو مشران واک چلاو اشرف غنی مجبور کړ چې په اخري تن بګرځي او بل شمول حکومت نوم اخیستل د افغانانو لپاره نور ضدي ضرور نه ده ځکه افغانستان د حکومتونو لابراتوار نه ده چې د هر حکومت دلته تدقیقی زه د طالبانو استاد نه یم خو د طالبانو پټ وو طالبان واکړي زه باور لرم چې هیڅ کله به دوی په بل چا سره جوړ نه شي کله دا ده چې دوی باید په دولت کې خو د افغانستان د خلکو لکه شرازن صاحب چې ویلې هغه ځوانانو هغه خلک چې د افغانستان د خلکو پیسو په وینو روزل شوي دي هرې راوځي دا حکومت دولت کې شریک دي دولت صرف په ملایانو مخکې نه شي تلی
مننه ښاغلی اندړ ستاسو خبرې مو واخیستلې
امرشمول حکومت سره افغانستان خلکو ته به ګټه ونه کړي نوس به ډېره اوړي بیا به هغه کلې ټپلې د افغانستان خلکو قاتلین به په زوره ځینو هېوادونو یو ځای کړي او د
مننه ښاغلی اندړ ښاغلی شیرازم دوه نور مسایل هم دي چې له تاسو یې غواړم وپوښتم لومړی دا چې دغسې پالیسیانه چې طالبانو مثلا د رسنیو په ارتباط باندې پرون خبرې کړي دي تر دې مخکې هم د رسنیو په ارتباط ویلي وو د بیان د ازادۍ په ارتباط یا د مظاهرو د ځینو کړنلاریو سپارښتنې چې دوی کړې وې بیا د نجونو په تړاو هم دوی ویلي دي چې باید شرعي محیط رامنځته شي خصوصا د پوهنتون په مسله کې دغسې پالیسیانه که دوی وضع کوي کوي څومره به د نړیوالو واټن له دوی سره لري وساتي فکر کوي؟
ستانځي سب خبره دا چې دلته دواړه خونه موجود دي، یو د طالبانو لپاره چونواکي پلاس کې دي او د حکومت مشرتابه او د حکومت ټول ادارې دوی په واکې دي. دوی لپاره اول خپل دا فکر پکار دی چې دوی بقا په څه کې ده، د دوی د موافقت بقا په څه کې ده، دوی د ثبات لپاره طریقې کار په پچیش کې په ګټه کې دي. زما په کې ده باندې چې دوی ډیر زیات د پوخا په تیر باندې په مطبوعاتو بندیز ولګي یا د خلکو په حقوق باندې دوی رانه شي او یا مثلا د همشمول حکومت ته لار خلاص نه کی، دوی به ډیر زیات ستونز سره مخ وي او دنیا ور سره به مشکل وي چې دوی سره دغه وکی په اصطلاح د دوی د پرسمیت پیژندنې یا دوی سره د کومکونو په تړاو باندې یو قدم واخلي. زما په عقیده باندې چې د دوی لیدرشپ په دې فکر کې اوس مطلق لګیا دی چې کوملار به تر کولای شي چې هم د خپل جنگي قوتونه په دې کانی کې چې موږ زمونږ جګړه د اسلام د نفاذ لپاره و په دې کې شک نشته، د دې ملک نه د خارجيان د وطن لپاره و، خو زمونږ یو ځی موارد هم جوړیږي چې موږ د وطن نور جنگونو ته وینسو او بل اخره د نور جنگونو ته نه تک په تسلسل کې یو ځی بهترین لار دا کې دی شي چې موږ د بنډی ټولنې سره خیاړي کې ولرو او په مناسبات کې ورسره لار شو. ولې دا کده مدې ډیر فهته تخلي دا دوی داسې یو دم باندې نشي کولای هلته ډیر
ما پښتنه دا و چې دوی که دغه پالیسیانی وزکی دوی به دغه واټن څومره لري ساتي؟ اوس خو دوی پالیسیانی وزکړي
واټن لري کی واټن نور لري کی او خرابيږي او دغه کی په دې کې شک نشته. خو زه تاسو دا وایم چې زما فکر دا دی چې دوی په دغه کار به دې پروسه کې اوس لګیا دي، په دې باندې کار کوي چې دوی واټن د نږدې کېدو لپاره اسانې لارې برابرې کړي. البته هلته خو یو جهاتي ترسه پورې لا موجوده نه ده چې څوک څه غواړي هغه به کولی شي. هلته یو پراګندګي شته.
دما بل پوښتنه دا ولې تاسو نه کولی شیر اعظم د تاسو دا مثلا واخیستله چې د عربي هیوادونو د ملاتړ جلب د طالبانو لپاره څومره مهمه ده؟ بیا که سعودي عربستان دغه سی اقدام کوي چې سیمه کې یو قدرت دی او هم د اسلامي هیوادونو سرلاره یادیږي.
زه په مجبور کې د خلیج هیوادونو عربي هیوادونو رول په افغانستان کې ډیر زیات مؤثر ګڼم. هغه په اقتصادي لحاظ، په مذهبي لحاظ، هغه په هر فکر باندې تاسو ورته وګورئ دا یو ضرورت دی د افغانستان سره. ولې په دې کې پخوا لږ مشکلات موجود وو چې هغه د قطر برلاسي وه او دلته مثلا د سعودي عربستان او بیا د متحده اماراتو تر مابین د قطر اړیکې دا ټول چې یو څه سره ټکنی کړي وو. خو په دې کې هم ګوره دا اوس د طالبان اسلامي تحریک یو بهترین طریقې کار مخته کړ چې ګوره دا اعتمادي ورکر چې مونږ کولای شو چې ګوره تاسو سره هم په هوس نیت باندې لکه شل کاله مخکې چې سره ملګری وو په هغه ملګرتیا کې سره لاړ شو. دا ګوره نن مثلا د آریانا پروازونه د کامیر پروازونه د دوبۍ او د دوی ترمنځ شروع شول، یا مثلا دا د سفارت په دغه کې بیرغ د دوی پورته شو لکه تاسو چې ویلې. دا ټول د خو اړیکو د پاره یو قدم دی او زه یقین لرم چې د دې په خستلو باندې به آرام آرام او سلوسلو د مناسبت نورم خوشي او دا به د افغانستان په خیر وي، دا به د ولس په خیر وي او دا به د دې وسنی طالبان د اسلامي تحریک د حکومت په خیر وي.
مننه کوم ښاغلی شیر اعظم د تاسو له ګډونه. ښاغلی انداړ ورستې پښتنه دا ده چې د طالبانو دغه ورستنې پالیسیان چې دوی اعلان کړي دي دا به بل اخر د دوی د رسمیت پیژندنې دغه فاصله څومره اغیزمنوي؟ فکر کوي چې لای زیاتوي له نړۍ سره د دوی فاصله که څنګه؟
واضح خبر ده چې دا د دوی څرګندونه د دوی د رسمیت پیژندلو لپاره ګټه کوي، خو راځي چې دا عملي شي او دا د موقتي ډول سره نه وي، ځکه دوی په منځ کې ځینې داسې افراطي خلک چې د خپل منځ کې مشکلات شاید ولري. نو د نړۍ سره تعامل یو حتمي خبره ده. موږ نشو کولای د نړۍ نه خپل چار اسد تجارتي او حقوق ورکړي او داسې ډیپلوماتیک اړیکې نه کړو. دا دې ته متوجه دي، خو
برعکس دوی دغه د تنگ نظری او ځینې محدودې پالیسیانی وزکې زما هدف ده او دا به څومره واټن د دوی زیاتې که څنګه؟
دا هیڅ نړۍ اوس په افغانستان خلکو جنتونه روښانه شوي دي، خو نړۍ له موږ سره یو څه خپله امریکا متحده د موږ تصمیمې باید نه وي سره تصمیمې چې یو له کونه زیات سفر دا خپله یو لویه خلاټې کدري ده. د دولتداري د مرکز لپاره یو فند چې په نامه کې
نو طالبان کوشش کوي چې هغه څه د نړیوالو عمومي چې د افغانستان له ملي منافع او د اسلامي مقدساتو سره په ټکر کې وي، نو داسې هر څه نشي کولی چې موږ د نړۍ موږ یو آزاد مستقل هېواد غواړو او دلته هر هېواد خپل ځان ته تاریخ لري، کلتوري اړیکې لري او مذهبي شرعیت لري. نو موږ افغانان کوشش کوو چې داسې حکومت چې هغه افغاني قاسي خو زموږ د سیمې او ګاونډي هېوادونه شته
مننه کوم ستاسو له ګډون او توضیحاتنه. کور مو ودان اوریدونکو له تاسو مننه چې د ازادي رادیو دغه اونیز بحث مو تر دې دمه واورید. کور مو ودان.